ستړي مشي قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ د کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوی دی. دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. نو لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن اعتصاب عدالت ته وړاندې کېدو مخکې میډیا سره په خبرو کې ویلي عدالتونه دوه مخونه لري. نوموړي زیاته کړې دی پوه نه دی چې د عمران خان او جهانګیر ترین په ضد د بډو رشوتونو د مقدمو فیصله به کله کېږي.
بلې لوري ته نن د پېښور های کورټ کې د ډیره اسماعیل خان د 2017 شوې 14 کلنې پیغلې په اړه مقدمې اورېدو پر مهال عدالت د هغې د کورنۍ د ساتنې امر کړی دی.
او د پاکستان پنجاب صوبې های کورټ نن د ترګرۍ په تور تورن او امریکا ته په کار د یوې مذهبي ډلې مشر حافظ سعید له نظربندۍ څخه د آزادولو امر ورکړی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. په دې اړه نور معلومات او تاسو لپاره راپورونه هم په خپرونه کې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د کترمن اوریدونکو خبرونه ته واری بیا هم شرغ لستا په خبرونه کې پیل کوله. پاکستان څخه د یو ریپورت څخه چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف نن یو ځل بیا د بډو رشوتونو په قضیه کې د اعتصاب عدالت ته وړاندې شوی دی او نوموړي یو واری بیا هم په عدالت باندې تور لګولی چې د ده په ضد له تعصب څخه کار اخلي. نوموړي خبرې اعلان ته ویلي دی له دې ججانو څخه نور د انصاف تمه نه لري. تفصیل راکوي پیر ولا شاه له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
نننې اوریدنه کې عدالت د نواز شریف او د ده د لور لخوا حاضرینه د استثنا په خواص باندې د اعتصاب کامی ادارې نه جواب غوښتلې دي او د کیس راتلونکي اوریدنه به د روانې میاشتې په 28 نیټه کېږي. اعتصاب عدالت د شریف خاندان په ضد د ناجایز اساسو لرلو په تور درې قضیې اوري او عدالت دې کیسونو کې د نواز شریف دوه زامن اشتهاریان هم ګرځولي دي. او تیر روز اعتصاب عدالت د شریف خاندان بل یو نږدې خپل او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار هم د عدالت نه مفروره ګرځولې وو. پخوانی وزیر اعظم او د ګوند عدالتي کاروایی یو طرفه د دوی سره زیاتې بلی او نن عدالت کې د پیشین وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم یو ځل بیا د غیر الزام تکرار کړی دی.
امید نہیں ہے اس بینچ کے ججز سے کہ وہ کوئی انصاف کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ نا انصافی کی بنیاد پہ دیا ہے.
دی وای چې د سپریم کورټ بنچ د پاناما قضیه په ځای دی په اقامه باندې نه اهل ګرځول دي او د نواز شریف په خبره د اعلی عدالت دغه فیصله په موجودګۍ کې دوی ایستمن لري چې اعتصاب عدالت کې به ورسره انصاف وشي. د پاکستان قومي اسمبلی په درون اکثریت سره د مخالفه پیپلز ګوند د نواز شریف د خپل ګوند د مشروالې نه لري کولو په اړه بل په درون اکثریت سره رد کړی دی او په خوانی وزیر اعظم دغه بیل وړاندې کولو په سر په مخالفه پیپلز ګوند باندې سخت نیوکې کړې دي او دا د جمهوریت نظام د کمزوري کولو حساب للی ده. خو دې ته عکس العمل کې د پیپلز پارټي مرکزی لیډر اعتزاز احسن صدا سوای
پیپلز پارٹی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر رہی. جمہوریت کو ڈیریل تو اپنے اقدامات اور بیانات سے. اور
د دې دریس خپلوي چې پیپلز پارټي نه خو نواز شریف په خپل داسې کارونه کوي او په ادارو حمله کوي چې لکبلې جمهوریت نظام ته د زیان رسیدلو امکان دی. بل خو سترې محکمې د انتخابي اصلاحاتو قانون کې شوی بدلون په ضد د مخالفه پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اپیل خواستونه د اوریدنې لپاره منظور کړي دي. د کوم بدلون د لاندې چې د سترې محکمې لخوا د نااهلۍ د سزا باوجود نواز شریف د خپل ګوند مشر جوړېدو لار هواره شوې وه. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزام هم لګوي چې ملکی عدلیه د دوی سیاسي مخالف عمران خان په ضد د غزیو اوریدنه کې د اغه شان سختې نه کار نه اخلي. څنګه سختي چې ستره محکمې د نواز شریف خلاف کیسونو کې خودلې وا او وتلې قانوندان بیرستر مسرور شاه هم دا دریس په لوي چې د عمران خان او د نواز شریف کیسونو ته وکتل شي نو د عمران خان نه اهل کېدل هم یقیني دي.
وګورئ چې لیګلی چې کوم سیاسي خبره نه کولای شم خو چې لیګلی کم قسم ارګومنټس کم قسم تراکلې دي. ما ته ښکاري چې عمران خان او جهانګیر ترین کیسې د نواز شریف نه زیات خراب کیسې دي او پکار خو دي چې آی پرنسپل اپلای کی چې کوم نواز شریف باندې اپلای کړی دي او عمران خان جهانگیر ترین دونه ډیسکوالیفای کی.
اعلی عدالت د عمران خان او د ګوند بل یو لیډر په ضد د خپل زرایو نه زیات اساسي لرلو او دا په انتخابي ګوښوارو کې نه خودلو په تور د نه اهلی ګرځولو د قضیې فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ د دغه قضیې اورېدنه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د یو ځایي لیډر په خواص کوله. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ډیوه خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ویني. قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې بیلابیل نور راپورونه لرو چې د سیمې په تړاو دي، تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې نن د پېښور های کورټ د ډیرا اسماعیل خان د 2017 شوې 14 کلنې پیغلې په اړه د مقدمه اوریدو پر مهال د هغې د کورنۍ د حفاظت یا د ساتنې امر ورکړی دی. په دې حق له تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي د پېښور څخه د ډیوه رادیو خبریال حمید الله.
د پېښور په های کورټ کې د شریف حبیبي د کیس په اوریدنه کې د پولیس لخوا د جمع شوي تفتیشي رپورټ تر مخه د خبره منل شوې ده چې شریف حبیبي د ګرمټ په کوڅو کې بې ستره ګرځول شوی و. د کیس وکیل قاضي انور وایي د نن نه پس به های کورټ د کیس د پلټنو نگراني او څارنه په خپله کوي او پولیس په هر دویمه اونۍ خپل سرګندونې های کورټ ته راوړي.
اور دے دے خاندان تحفظ دوشی جدی باندھے دباؤ رہنی سی داغا جواب کے دعوی کہ چدا منگا آڈر کو دے پولیس والا چدی ددی پکو باندھے ڈیوٹی اور کئی چدی باندھے اس قسم سوکھ دباؤ آنا چاہیے اور ددی پروٹیکشن بکئی دو خبر منگا دا کروا چدا کیس چدے ددے انویسٹیگیشن دے فیئر ہوشی اور دے باندھے دباؤ کی انویسٹیگیشن کے دے ہائی کورٹ نے منگو ہائی کورٹ دے دا مانیٹر کی سپروائز دے کی یا ہائی کورٹ دے دن نگرانی رکی نہ آگے کے داؤ شو چاہے آؤ ہائی کورٹ آگے تا داؤ چاہے آؤ دو ہفتوں کی سکم تا تفتیش پہ کوئے آگے رپورٹ پہ ہائی کورٹ تا سبمٹ کوئے چمنگ تو پتہ ہوئے گی چی تفتیش ٹھیک کی گی یا غلط کی گی.
بلخوا د انسرچ اف جسټس نومې ادارې لخوا دغه کیس های کورټ ته راوړل شوی دی او د دې چارواکي خالد داوړ وایي چې های کورټ پولیس ته په ایف آی آر کې د دوه نوي کسانو د نومولو هم ویلي دي.
په جواب کې مونږ ته چې کوم د های کورټ چیف جسټس صاحب نن دا ویل چې یو خو چې کوم کس ته چې هغه ویډیو جوړه کړې وه اگر چې هغه په ایف آی آر کې نه دی نامزد شوی، خو چونکې مونږ هغه په ریټ کې نوم اچولی دی نو د وجه د هغه گرفتاری آرډر به جاری شي. دویمه خبره دا وشوه پکې چې کوم مین کسته ملزم سجاول چې هغه اوسه پورې فرار دی د هغه نه صرف گرفتاری بلکې کچرته هغه سرکاري ملازم وي نو د هغه ملازمت په هم چې کوم دی سسپینډ شي. دریمه خبره دا پکې وشوه چې
د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاست. خبرونه لا دوام لري او ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت تاسو ته وړاندې کوو. او اوس هم یو بل مهم راپور لوري ته چې د پاکستان پنجاب صوبې های کورټ نن د ترګری په تور تورن او امریکا ته پکار د یوې مذهبي ډلې مشر حافظ سعید له نظربندۍ څخه د آزادولو امر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه. دا وخت د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه لمر سره د ویډیو لینک لري موجود استړي مسې پیر زبیر شاه صاحب او په خیر علي
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب تر ټولو لمخه که هم د دې تفصیل را توړاندې کوي چې د پنجاب صوبې های کورټ څنګه د حافظ سعید د خوشی کولو امر ورکړی.
جی، د حافظ سعید د خوشی کولو امر پنجاب های کورټ د لاهور های کورټ په دغه ورکړی دا هغه دا ویلي دي چې حکومت دوی ته داسې ثبوتونه پیش نه کړل چې په هغه په بنیاد باندې دا مزید نظربند وساتي. او پنجاب حکومت درخواست کړی و های کورټ نه چې دوی په دې نظربندی شې دې ایوې میاستې نور هم توسی وسی، خو هغوی دوی رد کړی ده. او دا اول وار نه ده دغه مخشي حافظ سعید په 2000 نام سے دانی ولا وہ بیاشپر مست 2003 سے کلا د ممبئی حملے سوی وے پ ہند سے پ اگر سے دانی ولا بیاشپر میں استے بعد خلاص کرائے او اگنا بعد دا سے ولای کی جی چے دای پ دا بیا ونی ولای دا اوس پ جنوری سے دانی ولا وہ او اگنا بعد دا خلاص سوای نہ دا او دغه مخشه حکومت درخواست ورکړه او چې دکل نظر بندی بند شو هغه های کورٹ هغه درخواست قبول کړه او دغه ورته رات کړه او حکومت دا دریز ورکوي چې موږ خلاص کو نو کېدای شي موږ باندې چې کوم سفارتي دباو دا هغه زیات سي او ما په خیال دا مخشه دانی ولا هم په دا و چې په اخ ټیم په پاکستان باندې لکه چرنګ اوس دا فشار ډیر په زیات وو چې دوی د خپل خاورې ترهګرو خلاف د کاروایی وکړي په هغه هند طرف نه فشار وو هند کوشش و چې دا سفارتي لیول باندې پاکستان غوښای کی نو هغه په جواب شدا سره د سړي د نظر بند کړه و خو مجبور دل چې نظر بندی نه مخشه د جلسې کولې جلسونه به کول خلاص و شوړې دو خو اوس های کورټ دا ورته ویل دي چې چونکه تاسو ثبوت نشته د په خلاف نو موږ دا خوشای کوو لګیا یو
او پیر زبیر شاه صاحب د حافظ سعید خوشی کېدل څومره مهم دی او بل دا چې د نړیوالې ورورولۍ اندېښنې به څومره راوپاروي
جی حافظ سعید که موږ سوچو کو څو ورځې مخشه دلته چې کوم امریکای کانګرس تا هغه دا کړی وو چې کوم د پاکستان ته امداد دا هغه شه دوه شرطونه وو چې دای د حقانی شبکې خلاف ګامونه اوچت کی او ورسره سره د لشکرې طیبه په خلاف چې کوم د حافظ سعید هغه تنظیم مشر دا خو دغه ورته دی دا سه وکړه دی وجه چونکه افغانستان باندې موږ دباو کوو او افغانستان باندې موږ فوکس کوو نو لشکرې طیبه ونه لري کړی دا نو اوس دا سره د سچ پاکستان باندې لښ فشار کم سوای لشکرې طیبه په حواله سره نو دوی خوشحال کړای او ورسره خو موږ ګورو په حافظ سعید باندې لس ملیون ډالر خو امریکایي انعام دا امریکایي ته دا مطلوب دا او د چ کوم دوم چ کوم هغه دا هغه هند دا هند په ممبئی حمله شي یوسل شپش په تکسان مرسوی وپکښ په ش امریکایان هو نو اخس دوی ته مطلوب دا او دغه نه علاوه چې موږ ګورو نو لشکرې طیبه چې کوم یو تنظیم ترګر تنظیم د چدا مشرکې دا په افغانستان شه ډیر زیات فعال ده افغانستان شه دوی ډیر زیات عملیات کوي نو دا تر پاکستان پورې نه ده محدود دا ترګر تنظیم دا په کشمیر شه په هند شه افغانستان شه او په دنیا ش نور هندا سه زوینه دي چې دوی کسان ستپک شي نو دغه وجنه بخامخه امریکا به هندا کیسه خوشانسي هند به په نیوکه کوي افغانستان خو الډی دا نیوکه کړی دي چې کوم تر هرګر تنظیمونه دي دوی دیونی سی او بل بد دا کوم یو تاثر وو چې پاکستان فرق کوي شا او بد تر هرګر شي حافظ سعید دوی شتر اگر پدا بولی چې دا په پاکستان شنه نه چې کوم دا هغه عملیات نه کوي د پاکستان نه بهر کوي نو یو قسم پاکستان باندې به فشار زیاتیږي او پاکستان ته به دا ویل کیږي چې باید دا د خپل انصاف دی وسی او دا د امریکای ته هم مطلب دا غته د پیشي یا چې هند شدای کوم ملوث په حملو شه ممبئی شه په غو واره شه د سزا ملاوسی
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځم پام ساتي
ډیره مننه
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
گرانو خدرمنو ویدون کاو لیدون کو خبرونه لا دوام لري د محل غوړو چی یو مارکت هسته په خبرونه کې وړاندې کو چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې پروژې په تړاو ده او محمد ایوب چې د بلوچستان چیمبر اف کامرس مشر دی هغه وایي چې په چین پاکستان اقتصادي لوی لارې کې بلوچستان له پامه غورځول شوې دی او اجمنی نه دی پوره شوې همدارزه غوښتنه کړې ده چې خوځدار او بوستان انډستریال زونز کې نوی اکونومیک زونز دی جوړ کړی شي. دغه مرکه تاسو ته از مونږه د ډیوراجو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
چکم صنعتی زون دی فی الحال چکم صنعتی زون دی جوړ کړی دی، نه پاره کی څه ډیولپمنټس ته، نه پاره کی روډس ته، نه پاره کی بجلیس ته، خاص کر د خوزدار اکنامیک زون او د بوستان اکنامیک زون. او سره سره موږ دا مطالبه لرو چې موږ په زمر په سیمه کې دوه زونه باید نور ملاو سي، چې هغه یو د لورلای صنعتی زون او یو د ژوب صنعتی زون. ژوب صنعتی زون خصوصا په دا بهتر دی چې هغه پر دې روټ باندې پر دا لار باندې بالکل دی. نمبر دا یو ډیر پر زور مطالبه کو، او خاص کر دا مطالبه کو چې کوټه چمبر اف کامرس چې همیشه داسې غټ اکنامیک چینج راځي باید چې حکومت موږ آن بورډ واخلي.
مطلب تاسو خبره وکړه چې حکومت موږ آن بورډ واخلي، خو تر اوسه پورې حکومت تاسو سره رابطې هم نه دي سوي. تاسو سره کوم پیشنهادونه دي هغه تاسو واخلي او بیا پر هغه باندې عمل وکړي؟ په د سی پیک روټ باندې کار هم نه لیدل کیږي، کار هم نه لیدل کیږي. آیا تاسو د اعلی چارواکو سره په ناستو کې د دې غوښتنې نه دي کړې؟
موږ د پاکستان فیډریشن چمبر آف کامرس کې خپل جیبی ممبر یم، هلته ما دا مطالبه کړې ده چې بلوچستان باید چې پر هر سطح باندې، پر حکومتي سطح باندې، پر عوامي سطح باندې باید چې یو داسې آگاهي ولرو، یو داسې اویرنس ولرو چې هغه زموږ خلک په دې پوه سي چې یا دا زموږ دا حق دی او زموږ لپاره دا ترقی روانه ده. موږ په دې حق له هیڅ هم نه وینو، توره طریقه ده. موږ په دا له سری خبر نه یو چې زموږ پر کوم زون، پر کوم علاقه زموږ به کومه ترقی وي او زموږ مستقبل به څه وي. موږ په خپل مستقبل پریشان یو.
حکومتي سکمې دا وی دي چې موږ پر دې باندې دا پیسې هم خرڅوو. تقریبا دې تخمینه لګولې اوس 2 اربه روپۍ پر دې خرڅې سوي هم دي په بلوچستان ایالت کې، خو پر آن ګراوند هیڅ نه لیدل کیږي.
آن ګراوند خو شی نسته، په خاص کر په ګوادر کې شی نسته. نن هم په ګوادر کې یو ټینکر اوبه په 10,000 روپۍ په خلک اخلي. نه یو روډ میپ شته، نه یو سټرکچر شته. کوم بنیادي سټرکچر چې د صنعتي زون دپاره یا د یو نوي ښار ډیولپمنټ دپاره وي هغه تر اوسه نسته. او بل یو موږ ډېر پر زور مطالبه دا کوو چې کوم اکنامیک زون چې کوم په ګوادر کې جوړیږي په هغه کې د خدای دپاره چاینا ته دومره ریلیف نه ورکوي چې هغه زموږ انډسټریز تباه کړي. خاص کر ما دا اورېدل دي چې کوم دو انڈسٹریز دی، سیمنٹ انڈسٹریز اور دا سکریپ یعنی چکم سریا سٹیل انڈسٹریز دی، لاغ زخ دی دا غواڑی چی آغا تا بالکل ڈیوٹی فری ورکی اور پراغبا نے اس قسم سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس نہیں وکا آغا دا اس چیز ملک کارخانے پا حال اور پاکستان دیر متاثر ہے دیش چیز.
او د گوادر خبره تاسو وکړل، په گوادر کې چینا دا یو ډیماند، یو مطالبه هم کړی و په غزه کې بزمش کرنسی هم وي، پر دې باندې تاسو عکس العمل دی؟
د کرنسی په حساب خو زموږ اول په کار دا ده چې زموږ خپل کرنسی مضبوط وي. زموږ د خپل کرنسی په حق لیو، موږ د چاینا د کرنسی په حق لپدا نه یو. که د دې کرنسی دغه سي زموږ کرنسی خو بالکل ډی ویلیو سي، آینده د پاره به خلک په ملک دنه نه هم په چاینا کرنسی اعتبار کی، زموږ پر کرنسی به اعتبار نه کی. موږ خو د پدې حق له چمبر دا نه غواړي چې دا رقم معاملې وسی.
او سی پیک او د بلوچستان امنیتي وزه دواړه سره تړلې دي. امنیتی وزه اوس بیا د لږ په شر شور کې، د لږ بیا سره حالات لږ مخ په خرابېدو روان دي. تاسو څه ګڼئ دغه را روان وختونو کې به کوم حکومتي دعوی دي چې موږ کار به شروع کړو هم لیدل کیږي؟ کار به وسي امنیتي وزې له امله؟
امنیتی ځواکونو ته خو په کار دا ده چې یو داسې لایح عمل جوړ کړي چې هغه زموږ د علاقې د خلکو دپاره ډېر ښه دغه وي. دغه د یو ګیم آف چینج دی. خلک خو دې ته ګیم آف چینج پاکستان وایي، زه دې ته ګیم آف چینج آف د ورلډ وایم. نو چې په ورلډ کې یو چینج را روان وي، په هغه دپاره به هر خلک، هر زموږ دشمن ځواکونه یا دشمنان چې زموږ دي، هغه به خامخا څه غلط ارادې لري. خو لیکن زموږ اراده مستحکمه ده. نو انشاءالله موږ له حکومت هم دا امید غواړو چې هغه باید پر دې هیله ښه هلې ځلې وکړي.
اوس راځو د تجارت خوا ته. چمن سره دی پوله او د ایران سره تفتان کوم سره دی پوله، دا دوه دواړه سره دی پوله سره ډیر په لوی کچه تجارت کیږي، خو روان وختونو کې د تجارت کچه هغه رنګ نه لیدل کیږي. تاسو په دې اکل څه وایست؟
په دې اکل زموږ پر بلوچستان باندې دی اوس د آر ډي ورته وایي ریګولیټری ډیوټي، یو ناروا ټیکس لګولی دی. دې ته موږ ظالمانه ټیکس وایي. دا یو داسې توره، یو داسې تلوار دی چې همیشه د حکومت په لاس کې وي او چیرې زړه وغواړي هلته استعمالوي. خاص کر موږ د بلوچستان په اکل د دې ډیر مزمت کړی دی اور مر وزیر اعظم صاحب ته هم چې ملاقات اوس په هغه کې مر د دې مزمت وکي دا چې د زمر علاقہ زمر تقریبا نیم سو کیلومتر زمر له ایران سره بارډر لائن لرو او تقریبا دو لسنیم دیار لسو کیلومتر له افغانستان سره بارډر لائن لرو نو دا زمر لا انفورسمنت ایجنسی نه دا نس پک کول نه کور کول سي نو کته مر ته په قانوني ټیکس کې ریلیف راکې نو بخلګ له سمګلینګ سعودي تر کیږي په دا کې سمګلینګ پروموټ کیږي نو شاید مر په دې کې دغه ش روڑا نه وینو خاص کر د علاقې اور د عوام د پاره
بالکل آر ڈی ٹیکس کم نوې لګول سوې دي د سخه د سمګلینګ کم کچ د بالکل زیاتم لیدل کی زیاتم تاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو او د ټی وی سره خبر کول
ډیر مننه کور ودان الله مې
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلو په درمن اوریدونکو تاسو د بلوچستان چیمبر اف کامرس د مرسیال مشر مرکه اوریدله اوس مو هم پام راګرځو یو بلې مرکې ولوري ته چې وزارت وای طالبان د افغانستان سره یو تاریخي دشمن گاونډي غواړي او بل دا چې د طالبانو سره سره هغه تاریخي دشمن گاونډي چې غواړي د داعش په نوم په افغانستان کې ناامني جوړه کړي د دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان اردو ځوانه ده او د خپل خاورې د دفاع جوګه سوي ده نور حال هم په دې مرکه کې
خلاصې توګه باندې کوم چې تیر اتمه شتیر شو موږ ډیر مشکل حالت تیر ولې دښمن کوم استراتیجیک هدفونه چې درلود یعنی چې سرحدي ولایت ایمون سرحدي ولسوالیګان او حتی سرحدي ولایت په بخصوص شرق او جنوب او جنوب غرب کې سقوط ورکی نظر پر شدت او قربانی د امنیتی ځواکونو نشو کولای شي د استراتیجیک مخه ته ورسی لند ک په یو جمله کې وای نسبت پر اوس کال نه نظامی لحاظ نه باوجود د دې چې تهدیدات پورته ده په خو وضعیت نوې ستراتیژي جنگي ستراتیژي امداده ایمنګ او د بین المللي امکارانو چې د دوی دا امغه سنټرل اف ګریویټي چې د نقطه د سیکلو زور د دوی ته موږ به ضربي ورکو
بالکل زر اعظم یو بل پښتنه دا د داعش وخت ټول افغانستان کې خلک اندېښمن کړي دي او تر هغه مهمه پښتنه هم دینه چې په دې وروستیو کې چې په کابل کې خصوصا بریدونه وشول د اکثرو مسولیت داعش واخستو دا تاسو ته د افغانستان اردو ته خصوصا څومره یو لوی ګواښ دی څومره لوی تهدید دی
که تاسو فکر دې ته داعش اول د هلمند نو په زابل او بیا فرانه شروع شو چې هلته موږ تاسو امنیتي ځواکونو په هغه نطفه کې د خلک هلته مهار کوو کنټرول یې کوو له منځ نه ویو پسه شرق ته یعنی ننګرهار کې دوی اماچین په چیراګام کوټو بچکوټ کې دوی زالې جوړ کې چې تاسو شایدان د دې استې چل تدیر خاملیتونه سره تورس
څوک دي دوی
یما په برداشت داعش داعش هم یو د تولید شوی تورستی سازمان د چې د گاونډي مملکت لخوانه ترای شوی د جوړ شوی
د یو گاونډي
ما په یقین دی یو گاونډي او دلیل امداد چې کطالب کطالب خو یقینا نغوی تاسو مانه بهترم پویږي چې هغه گاونډي مملکت چې همیشه دښمنی کړی افغانستان سره غسوت
خو ما په کوم کرشتم کې تاسو یو زړه خوشاله شم ځکه زما لیدون کې مګوړی
ما په عقیده داعش هم یو بل افسانه دی یو بل هغه د پاکستان له خوا دلیل امداد چې کطالبان کمزوري کیږي یو بل وسیله دی فشار په منطقه باندې دوی پلاس کې ولې
د ډیرو کالونو نه خو په دې ورسته یو پوری تازه تازه د پاکستان د اړخ نه د افغانستان په ډیرو سرحدي سیمو باندې حمله کیږي تاسو د یو تقریبا د یو اردو چې د افغانستان په ډیرو سرحدونو باندې تاسو حاکمیت لري عملیات او رهبری کوي دوی سره څه کوي د خپل خلکو سره
خو د
خصوصا دا وس یعنی دا جمعي
اتاس خبر ډیر معقول ده پر زید چې مونږ د سرحدي علاقې خلک ډیر پازاب دي دوی د راکټونه د دوی د دې توپونه ولې مونږ دوه اړخ کې کار کوو یو دا چې سیاسي لحاظ نه تقاضا شوی او په تاکید به تقاضا کوو چې دا یو تخطی ده دا ودري ولې که بل اړخ یې بیا نه کیږي نو مونږ مجبور یو چې بل مثل
خو تاسو خو لس کالونه ډیر دا تقاضا کوي چې ونیشي مګر کیږي تر کله
خو مونږ ډیر کوښښ کوو چې داسې بار بار مونږ تصادم هم شوی ده ولې مونږ غواړو منحیز د یو مملکت چې نه ځان ته مشکل جوړ کړو نه خلکو ته
یو بله پوښتنه دا ده چې د سیګار اخري راپور کې چې خصوصا د یوې روبې د یو کال ورکړی و د کیا بیا معلومه شو چې تقریبا د څلوېښتو نه ډېرې ولسوالۍ د افغانستان تر حاکمیت بهر دي او په مجموع کې فیصدي که په نفوس باندې راشي نو د لس میلیونه ډېر وګړي ډېر خلک اصلا ستاسو په اختیار کې نه دي تاسو هغوی ته هیڅ رسیدګي نه لري لس میلیونه خلک څه کوئ دی سره
په مجموع کې زه چې ګورم نو تقریبا تر یوې اویا په سلو کې یا پنځه اویا په سلو کې خاوره د افغانستان د دولتي حاکمیت تر کنټرول لاندې ده امیدواره یو چې راتلونکي کال کې مونږ نوی برنامه د عملیاتي د کال چې جوړو چې که د خدای رضایي یو دوه ولسوالي درې ولسوالي نور هم د کنټرول د دښمن نه خلاص کړو حاکمیت د دولتي پې ټینګه کړو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي خو د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
ګرانو خبرمنو اوریدونکو اولیدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډ سره واورو چې د افغانستان په تړاو په رسنیو کې دا مهال تاو د کوم بحثونه دي
نن د امریکای د مشهور میگزین کاونټر پنچ په ویب پاڼه د افغانستان د جنگ په باب له د نامتو لیکوال د ایډوارډ هانټ یو تفصیلی مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته افغانستان کې توندلارو سره روغ جوړه د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د جنگ اولسم کال شروع شوی دی اوس د صدر ټرمپ حکومت طالبانو سره د روغ جوړې د لارو چارو په لټون کې دی په دې لړ کې د افغان حکومت کې طالبانو لا د خو چوکو ورکول وړاندیز هم کړی دی صدر ټرمپ په اګست کې قام تخپل یو تقریر کې ویلی وو چې طالبانو ته په افغان حکومت کې د زینو په ورکولو به باور دی چې افغانستان کې سیاسي روغه ممکن شي خو د روغې جوړې د اعلانونو سره سره امریکایي حکومت افغانستان کې د جنگ توندلو هم فیصله کړې ده او په طالبانو د فشار راوړو لپاره امریکایي حکومت خپل فوج ته افغانستان کې د طالبانو خلاف د هر قسم عملیاتو پوره اختیار ورکړی دی خو افغانستان کې د اتحادي فوجونو د امریکني کمانډر جنرل جان نیکلسن وینا ده چې د دې ټولو اقداماتو اکی یو مقصد د طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستل دي مضمون لیکي چې صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې په صفاټو کې ویلي وو چې دی خپل نیازبین فوجیان او جنگونو لا نلیږي چې هغه ګټلې نشي خو نن سبا د روغې جوړې او د جنگ په یو وخت په ویناګانو کولو صدر ټرمپ د خپل انتخابي مهم د لوس قول نه په شا شوی دی او د جنگ جاری ساتلو سره سره د طالبانو د مرستیالانو لټون هم شروع کړی دی کاونټر پنچ لیکي چې که ټرمپ حکومت د طالبانو سرپرستان معلومه هم کړل بیا هم به هغوی سره روغه جوړه د افغان اولس جون نور زیات په عذاب کې واچوي ځکه چې توندلاري او جنگسالاران د وړاندې نه د افغان طالبان حکومت دننه لوی اثر رسوخ لري. د دې تازه مثال تندلاري مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سیاسي روغه ده. مضمون زیاتی چې د صدر اوباما په دور کې د هغه د خارجه چارو وزیر جان کیری ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت روغه د نورو تندلارو دپاره یو ښه مثال ګرځولی و. دغه شان د صدر ټرمپ په موجوده دور کې افغانستان کې امریکني جرنیل جان نیکلسن ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د روغې ستاینه کړې ده. خو د بشري حقونو د هیومن رایټس واچ تنظیم پیټریشیا ګراسمین په دې روغه ټکونه کړي دي او وایي چې د ګلبدین حکمتیار روغه به افغانستان کې د امن او د انصاف د قایمولو په لار کې نور ازغي وکړي. مضمون لیکي چې تندلارو سره د حکومت په روغه به د وړاندې نه بدنام افغان حکومت کې هیڅ ښه بدلون رانشي، ځکه چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته په جوړ شوي افغان حکومت کې دا وخت هر قسمه بدماشان او جنگ سراران راغونډ شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان نائب صدر عبدالرشید دوستم د ذکر وړ دی، څوک چې یو بدنامه جنگ سالار دی او د خپلو کړو جرمونو د پلټنو د ویرې د روان کال په مئی کې د ملک نه تښتېدلی دی. لیکوال ایڈورڈ ہنٹ په کاؤنٹر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې امریکایي حکومت د هر څه د علم لرلو باوجود افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو او د حکمتیار په شان روغې ته د طالبانو هم د راماتولو په غرض په دوی د نور زیات فشار راوړو په غرض افغانستان ته د نور فوج لیږلو فیصله کړې ده. خو ډیموکریټ سینیټر الیزابت وارن چې کله د دفاع وزیر جیمز میتس نه د امریکني حکومت د افغان تګلارې په باب له وسکو نو د په جواب کې د بنیادی حالاتو تصدیق وکړو. الیزابت وارن وای چې افغان حکومت کې بڑے رشوتونه خ په درس کې چلیږي، خلک د حکومت په حق کې ندي. هر کله چې زمونږ جرنیلانو مونږ د نو نو فوجي منصوبو په ترو ترسکونو خبرو مشغول ساتلی یو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړوکی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی قدرمن اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور ولور ته ستاسو پام راګرځو. په زمبابوې کې د یوې اونۍ راهیسې چې هلته سیاسي تشنج جو هغه د هواریدو په خوا روان سوی دی، او د رابرټ موګابي د استعفا وروسته پخوانی نائب صدر یا مرستیال صدر ایمرسن منګاګوا د زمبابوې نوی صدر ټاکل سوی دی. د زمبابوې د پارلمان سپیکر د سه شنبې پر ورځ د پخوانی صدر رابرټ موګابي د استعفا اعلان وکړ. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منظر شهید
دی.
د زمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د استعفا څخه وروسته د راتلونکي جمعې په ورځ په ایمرسن مننګوا د نوموړي هیواد د ولسمشر په توګه خپل سوګند پورته کړي. د امریکا متحده ایالات د ښاغلي موګابي د استعفا څخه وروسته زمبابوې کې د آزادو او بې طرفه ټول ټاکنو غوښتنه کړې. د دغه اعلان وروسته د زمبابوې سرخار په سړکونو کې په زرګونو خلک د خپل خوښۍ لمانځلو لپاره راوتلي وو. خلګوای
زیمبابوینز وی آر هپی
21 نوومبر وی سلیبریټینګ انډیپندنس
موږ خوشاله یو موږ خپلواکۍ لمانځو.
د افریقا پروګرام مشره جنیفر کوک وای
ټیکینګ ا کانټری دټ هډ ا فیرلی سترونګ اکانومي سم اف د بیسټ اډوکیشن اند هیلث سیستمز ان د کانټیننت.
د زیمبابوې اقتصاد ډیر خو د تعلیم او د روغتیاوي سہولتونو هم تر ټولو لوړو. خلکو یې اعلی زده کړې ترلاسه کولې، خو دغه ټول په تیر موده کې ډیر زیانمن شول.
ځینې خلک خاغلی موګابي د یو مبارز مشر په توګه پیژني چې د خپلواکۍ لپاره یې زیار ایستلی، خو ډیری نور د هغه د واک پای ته رسیدو باندې خوښي څرګنده کړې. رابرټ موګابي استعفا په داسې حال ورکړه چې تېره اونۍ پوځ واک ترلاسه کړ او د خاغلی موګابي د واکمنۍ خلاف پراخ لاریونونه وشول. نوموړي په لومړیو کې له استعفا کولو څخه انکار کړی و. رابرټ موګابي له 1980 کال راهسې چې زمبابوې خپلواکۍ ترلاسه کړې ده دغه هیواد کې واکمن و. یو څېړونکی چارلز لاری وایي
که موګابي په کال 1990 کې د قدرت څخه لاس پورته کړی وای نو هغه به د افریقا د ازادۍ لپاره د یو ښه ولسمشر په توګه یادېدو. د هغه تر ټولو ډېره ناخوښه پیښه د ګوکور هاندي د ټول وژنې ده چې پکې تر 20,000 هم ډېر کسان ووژل سو.
د زیمبابوې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د زیمبابوې د راتلونکي فیصله به په خپله خلک کوي او هغه هم په هیواد کې د بې طرفه ټاکنو غوښتنه کوي.
زه چیوه خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادی زه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
نو قدر منو ریدون کو ولیدون کو د مهال سو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې د جنگي جرمونو نړیوال عدالت د بوسنیا سربیان جنرال د ټول ورژنی یا بشر ورژنی په جرمونو کې د عمر قید سزا ورته ورولې ده. په دې حق له نور تفصيلات استوړند کې زموږ همکار محمد عالمگیر
د ملګرو ملتونو انصاف عدالت د یوګوسلاویا جنگي جنایتونو په قضیه کې بوسنیایي سرب پخوانی فوزي مشر راتکو ملاډچ د بشر وجنې جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف جرمونو په تور ککړ مونډلې او د عمر کېد سزا یې ورته ورولې. د نوي پلسیزه کې د ملاډچ لخوا کړې دي جرمونو پر سر عدالت کې په د یو لستورونه لګیدلې چې پکې د بوسنیایي مسلمانانو نسل ختمول وجنه بے کور کول تر هغری په عادی ولس غیر قانونه حمله او د دوی زورول شامل دي. عدالت په دغه یو لس جرمونو کې په لسو د ککړ مونډلې او د عمر کېد سزا یې ورته اورولې. قاضي الپونس اوري په خپل فیصله کې ویل د ملاډچ لخوا کړې شوی جرمونه ټول ډیر ناوړه دي چې پکې بشر وجنه او یو زینا د خلکو نسل نوغي وستل شامل دي. عدالت ویل د ملاډچ مقصد سبرنیجزا او سرایوګو د مسلمانانو څخه پاکول وو او خپل یې د یو داسې کمپاین مشري کوله د کم لاندې چې د په دغه ځایونو ناتر سبمباري او د شیشناکو په لاس د خلکو وجنه شروع کړې وه چې په خلکو کې ویره خپره شي او عادي کسان یې په لویه شمېره کې وجل. ملاډچ ګڼل د دې عمل په نتیجه کې به بوسنیا یو سرب جمهوریه وګرځي او د مسلمانانو څخه به مکمله پاک شي. ملاډچ عدالت وړاندې کړی شوی و خو د دغه فیصلې په وخت د قاضي مخې ته نه و موجود. ملاډچ په دغه وخت عدالت نه د حاجت په بانا د 15 منټو لپاره وتی و خو بیا دغلته درې پاور ټایم تیر کړ. د د راتلو نه پس وکیل بیا عدالت ته د وینې فشار زیاتېدو بانه وکړه او خواست یې وکړو چې یاد کزیو درول شي یاد دې د عدالت نه وته ته پریښودل شي. د عدالت لخوا کاروایی جاری ساتلو په فیصله ملاډچ په عدالت کې زوګ شروع کو چې بیا د عدالت نه په دیکو بار کړی شو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر زید راد الحسین د عدالت دا فیصله ستایلې او ویلي د عدالت دا فیصله هغه ټول مجرمانو ته خبرداري دی چې دوی د قانون د منګول نه ځان نشي خلاصولی. کو یو مجرم هر څومره طاقتور وي او څومره هم پټ شي انصاف ته مخامخېږي. په بوسنیا کال 1992 نه واخلا تر 95 پورې روان جنگ کې با ملاډیچ ته د بوسنیا قصاب نوم هم ویل کېده. په بوسنیا کال 1992 نه واخلا تر 95 پورې روان جنگ کې ملاډیچ ته د بوسنیا قصاب نوم ورکړی شوی و. د خالی په صبرنیج ساکه 8000 مسلمانان، ماشومان، ځوانان او سړي وجلی وو چې د دویم نړیوال جنگ پس په یورپ کې دا لټولو غټه بشر وجنه یادیږي. وکیلانو د عدالت نه تیر کال د ملاډیچ لپاره د عمر قید سزا غوښتلې وه او وکیل ال تیګر عدالت ته ویل کو نړیوال عدالت ملاډیچ په شان مجرم ته د عمر قید نه کمه سزا ورکړه نو دا به د ده لخوا متاثره کسان کوڼوي او کوجندي د هغې سپکاوي وي. د ملاډیچ وکیل په دفاع کې ویل د دنه د قربانۍ ګډوري جوړ کړی شوی او د مسلمانانو خلاف په دغه موکا د ټولو سربو زړونو کې هم دغه کرکوه او عدالت دې بی ګناه ومني. د 1995 جنگ وروسته ملاډیچ په سربیا کې پټ شو چې په حفاظت یې د خپلې کورنۍ او د سرب فوج ځینې عناصر مامور وو. په کال 2011 کې دې د غربي سربیا په یو کلي کې د خپل تر د زوی د کور نه 14 کالو مخروطیا پس گرفتار کړی شو. د مسلمانانو خلاف د بشر وجنې دغه کمپاین کې بوسنیایي سرب سیاسي مشر رادوان کراډیچ کوم چې د ملاډیچ ملګری و هم په عدالت کې په جنگي جرمونو ککړ موندل شوی و او تیر کال ورته د 30 کالو سزا اورول شوی و.
کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته یادونه وکړو چې په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی، facebook.com/voadiva، twitter.com/voadiva. د تر څنګ زموږ ویب پاڼې ته هم تللی سي که چیرې تاسو یو خپرونه نوې لیدلې یا نوې اورېدلې نو هلته کولی سي چې دا خپرونې وګورئ یا واورئ. تر یوې اونۍ پورې هم دا خپرونې هلته موجود وي، voanews.com/diva. او اوس هم یو بل راپور ولور ته ساسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د بلوچستان ایالت ساحلي ښار گوادر ته تللی دی او د گوادر د ژورو اوبو د بندر تر څنګ یو بله 14 کیلومتره اوږده لار چې هم د بندر برخه ده د هغه پرانستنه کړې ده. نوموړي په دې مهال له سیاستمدارانو سره او د سیمه ایز مشرانو سره هم لیده کاته کړې ده. په داسې حال چې په هغه ایالت کې له ډېره وخت راهیسې یاغیتوب روان دی. بلوچ وسلوالي ډلې د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنه کوي او په وروستیو کې هم گوادر ته نږدې په تربت کې 40 هغه کسان چې په لاقانونه توګه له پنجاب څخه ایران ته او بیا ترکیه او اروپا ته روانو هغه هم وژل شوي دي او BLF نومې یوې ډلې د دې پړه پر سر اخیستې. تفصیل په تېره خپرونه کې زموږ له خبریال حمید سمسور څخه بختور شاه پوښتلی اورېدو ته یو ور بیا ستاسو پام راګرځو.
بالکل، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی چې دی هغه نن گوادر ښار ته راغلی. ساحلي ښار کې چې دی د یو شمېر سیاستوالانو سره او د کوم د قبایلي مشرانو دي له هغو سره او کوم حکومتي چارواکو له هغو سره یې ولیدل. د هلته د گوادر چې کوم ختیځ بی اکسپرس وی ده دا هغې پرانسته وکړله. دا دغسې د دغه وی چې د یا کومه دغه لویه لاره چې ده دا 9 کیلومتره اوږده ده د ساحلي ښار له ساحل سره د سمندر چې کوم ساحل دی هغه سره څوارلس کیلومتر چې د پرته د پنځه کیلومتر چې دغه بیا دغه چې دا به د مکران ډیویژن چې دی هغه به له دغه سره ملاو کې فری زون چې کوم دی دا به له کراچي سره ونښلوي. او دا ډول وزیر اعظم دا وویل چې وایي دلته چې کوم د پروژن دا چې کوم د سیپیک چې کومې پروژې دي دا به ټولې پر وخت باندې بشپړه کېږي. او دا خبره هم وکړله چې دا پروژه چې دا به د روان کال په جون کې چې دا بشپړه شي. او دغه ډول چې کوم د شمال بی ایکسپریس وی ده چې دا هغه د هغه چې دا هغه به د روان کال یعنی په 2013 کې شې دی هغه به په دسمبر کې د پایته ورسېږي. د دې د پاره چې چې کومې نورې ټیکنیکي پروژې دي د دې د پاره چې حکومت دی $100 میلیون چې دی هغه له دغه ځخه له نړیوال بینک څخه قرضه اخلي په دې باندې چې دی د دې پریزون چې دی هغه د پاره چې کوم د دې مکه چې دغه د فار او نور شخصي کارونه سي هغه به هم مخته پدې باندې بیاي.
میتسم سور صاحب دغه ته د اوبو د ټانکرانو چې کوم ډرایوران دی هغه هم التالونه کړی دي کړه غي تفصیل راته وایي.
او بالکل دا د گوادر کم شار چې دی پاغه کې لتیرو پنځل سوروز زخه د چې کوم د وبو ټانکران دی التاغه کاربنډیس کړی دی. او گوادر شار چې دی او چې کوم وبو ورکول کېږي درته لتیرو درو کلو زخه په گوادر کې دی باران نه دی سوي نو د دوی کوم د چولو وبو دی کوم د پرمخ چې دی هغه ټول د ټانکرانو په ذریعہ باندې کوم دوی بندونه تړلې دي ازیر مشه جوړې کړې لاغه د ټانکران ورکی خو تینځل سره دی لمخه چې دی بلوچ وسلوالو ډلو چې دی هغه یو ټکتر شو هغه یو وستل دغه تیغونه ورو وستل هغه ته ویل تاسو ګوادر ته وګموري. او بیا لاغه راځي چې دی کاربنډي شروع دي او ټانکران چې کوم اسوسییشن دی هغه دا خبره هم کوي چې دلته چې دی تقریبا چې څلورنیم تر څلور سو زیات ټانکران چې دی هغه در شاته وبور کوي نو دا چې دی دا غوته درې نیوي کروڑ روپۍ چې دی هغه پر دی باندې لګ شغلې دی حکومت د دوی قرضدار دی او دوی ته دا پیسې نه دی ورکړي. په گوادر شار ته چې دی هغه ته هر ورځ دا بیا زر ګیلن وبو چې دی هغه اړتیا ده خو دغه ټانکران چې دی دا یوازې شل ګیلن دغه چې وبو ور پر کولی نو اوس دا چې دی کاربنډیز هلته روان دی دوی چې دی کاربنډیز کوي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی کمی پیسې چې دی درې نیوي کروڑ روپۍ دا دی ورکې حکومت او تحفظ دی ورکې او دوی ته چې د گوادر چې کوم شار چې دی واغه ته تحفظ ورکې چې کوم بلوچ وسلوالې ډلې دی هغه د دوی سر خوندي. او وزیر اعظم شو وزیر اعظم خاکان عباسی دا خبره وکړه چې موږ به چې دوی د اوبو چې کوم ستونزه ده او د بجلی چې کوم دلته ستونزه ده په گوادر و دې ته پام کو او دا د حل کولو لپاره به ګامونه واخ.
ډیره مننه حمید سمسور صاحب.
نو خضر منوریدونکو د دیوا تلویزیون خبرونه لا دوام لري او نو راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونه کې د محل د فاتا یا د قبایلی سیمو د یو بل سره په خیبر پښتونخوا کې د ورګډي دوه یا شاملې دوه په تړاو یو بل راپور لرو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان ستري محکمې څخه غوښتنه کړې ده او خواست ورته کړې ده چې فاتا دی په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شي. هغه نور څه خپل په خواست کې غوښتلې دي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشاد حسین په خپل راپور کې.
د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو په دغه خواست کې دا هم ویلي شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اصلاحاتو په اړه ټولې ذمہواری ترسره کړي او د دغه سیمو په صوبه کې ورګډولو ته تیار دی. او وړاندې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د مخکې نه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې قرارداد هم پاس کړي او پاکستان تحریک انصاف دا معاملې په هر فورم د پورته کولو نه پس سپریم کورټ ته راغلي. ډیو ریډیو سره د دغه خواست په حق له خبرو په حال په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي علي محمد خان ویناوه چې د پاکستان د جوړېدو اویا کاله وشول خو د بده مرغه د فاټا پښتنو تر ریاست تر اوسه پورې بنیادی حقونه هم نه دی ورکړي.
نو دې کې هم دا ډیماند دي چې دا فاټا د پښتون پایڅه شي او د موږ د مرکزی حکومت د نواز شریف صاحب چې کم درې دوه کسانو او جو بلیک میل شوی دی او د میاں نواز شریف په خپل هم سږمو دلچسپي پدې کې نشته ځکه چې هغه صرف د پنجاب او د پر پنجاب سیاست کوي. نو د فاټا د پښتنو د کلمو د ختمولو لپاره فاټا د پښتونخوا د ایسه جوړولو لپاره اینه پاکستان دلان نه ایدرا وستو د پاره او اغیله اغه حقوق کم چې بلدیاتی ممبرانو سره صوبایي ممبرانو سره او د پاتا سومل افسوس خبره دی دغه ایم ان ای په مرکزی پارلیمان کې کینی خو د خپل فاټا لپاره نه رقم سازی کولای شي او نه غی ته چې کم دی د سپریم کورټ او د های کورټ او ریټ التشتا د ټول مسلو د ورول لپاره چې کم دی نو چیرمن عمران خان صاحب چې کم دی د سپریم کورټ طرف سم کړی دا موږ دا دعا لرو او دا امید لرو د الله نه هم او د خپل عدالت نه هم چې ان شاء الله دا سه خپل فیصله به راځي چې د فاټا د پښتانه به اخر کار ان شاء الله زمونږه بهتر پښتانه دي زمونږه بهتر مسلمانان دي د باقی پاکستان نه
اخوا د فاټا پولیټیکل الائنس ویان نثار محمد خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر لخوا د فاټا د اصلاحاتو او د مرجر د معاملې سپریم کورټ ته د وړلو هرکلی کړی او ویلي د سترې محکمې نه تمه لري چې د فاټا د اولس دغه ارزوګانې به زر تر زره پوره کړي.
زمونږ د سپریم کورټ نه همدا توقع ده چې دا فیصله به زر تر زره واوري او دې باندې به عمل وکړي او دغه صدر صاحب ته به دا حکم جاری کړي دا
خاغلی نثار محمد خان تکرار کړی چې د فاټا اولس د مسلم لیگ نون د موجوده حکومت او پارلیمان څخه نه امید شوی او غنی چې د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په ورګډولو کې مخلص نه دی. سرګند دی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وینا د هغه سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړی شوی و او بیا وروسته دغه کمیټه د ګردو قبایلی سیمو د ځوانانو سپین روبو او مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته خپل سپارښتنو کې ویلي وو چې د سیمې زیات خلک غواړي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړي شي او دغلته نه د انګریز د زمانې تور قانون اف سی آر ختم کړي شي. خو د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو په لړ کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دوه اتحادي ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله د دې مخالفت کوي او وایي باید چې د فاټا د قسمت پریکړه د هغه ځای د ولس پر رای د ریفرندم د لارې وشي. د مسلم لیگ نون د حکومت د دغه دوه اتحادی ډلو نه علاوه د پاکستان ګردی سیاسي ډلې په دې حق کې دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
بی او ای ډیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو خضر منور د کو خبری خبرونه په واشنگټن ڈی سی څخه واجی استا او سه هم یو بلی مرکی ولور د ساسو په امره ګرځو. په پاکستان کې د ټول ټاکنو کمیشن وای رانتلونکې میاشت به د نویو ووټرانو د اندراج لړۍ پیل کوي. د کمیشن ویان د هارون شینواری د قبایلی سیمې په وګړو ژغ کړی دی چې شزی او نارینه ټول دی په دې کمپاین کې برخه واخلي او خپل ځانونه دی لړۍ او څخه نه به ورخه کوي. نو مولدا هم ولید چې په پاکستان کې شذینه رای ورکونکو شمیر کم دی. تفصیل هم د ابراهیم شنواری سره د هارون شنواری په مرکه کې اورو.
اوس زمونږ د کور په کور د اندراج یو ډېر غټ مهم ملګیر سطح باندې شروع کیږي پاکستان سره دورو صوبو کې او قبایلی سیما کې. نو دا مونږ په ټینټیټیولی چې کوم دی دا مونږ دسمبر میاشت نه شروع کوو او دغه به سلری شروع زبا کور کور چې کوم زمونږ د الیکشن کمیشن اهلکار یا بزیو خلکو اندراج با کوي. دو خبرې دي، یو خو په دې مهم کې پکار دي چې زمونږ د غږ اوري څوک قبایلی سیمه کې نشته دغه مهم ته ملاتړ وکړي او ملاتړ نورې شکل کې نشته دغه چې صرف کور کې خپل موجود کی ځکه چې شناختی کارت تاسو ته پته ده اوس ووټ چې کوم دی په کمپیوټر شناختی کارت باندې دی. نو موږ ته یو غټ مشکل دار راځي په قبایلی سیمه کې چې شناختی کارتونو والا خلق چې کوم دی اغوی خپل شناختی کارت سره نه یو دا اولین شرط ده د پاکستان قانون مطابق چې شناختی کارت شرط کړو یو خو دی هغه حاصل کړی بل دغه مهم کې موږ به د میډیا پرچارم کوو په میډیا باندې راځي خو موږ اوس نه دا پیغام ورکو چې دسمبر نه جديد او دا مهم شروع کیږي یو خو په دې کې د ایسا قبایلی سیمه خلق واخلي. بل خبر دا ده چې سیکشن 18 لاندې هر وخت هر یو قبایلی خزه او سړی چې کوم دی خپل ووټ درج کولی شي یا بل طرف ته وړی شي چې کوم طرف ته دا غستوګ نه ده. نو زما خبرې مقصد دا دی چې 5 مئی پورې د ووټ جوړولو دغه مهم نه علاوه هم ټولې زمونږ وواڼو جنسو کې جنسی الیکشن کمشنرانو دفتر ښه فعال دي، هلته دوی تلی شي او صرف یو فارم راخستلی چې ډاونلوډ کړي.
یو تاسو نه بخښنه غواړم، په منځ کې خبره یو پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې کور په کور باید دا کمپین کولی شي، آیا په قبایلي علاقو کې په واړه قبایلو کې د امنیت وضع دومره موافق ده چې کور په کور به د ووټ اندراج وشي؟
د امنیت خو داسې ده چې هغه خو کنسرن چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده هغوی سره په دې باندې بیا خبره کیږي چې کله مونږ دې باقاعده شیډول اعلان کړو او بیا به ګورو چې کې کم کم ځي کې داسې مشکلات دي، نو هغې به هغه وخت سره بل څه لار روباسو. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته پته ده چې مونږ الیکشن یم د بعضو حلقو په وزیرستان کې او په خیبر کې د حلقې نه بار کړي دي، نو هغې به مونږ لار روباسو خو انشاءالله دوی به هم کې شامل وي چې کوم ځي کې د امنیت مسله مونږ ته پولیټیکل انتظامیه را مختم کړه یا تګ مو ممکنه نو نه به بل سلار رو باسو یو سبسټیټیوټ پر رو باسو دا کار به خپل کول ته
ارم شینوالی صاحب دا تل سو کلو پر سر عمر والا وړه قبایل لپاره ضروری ده. خو مونږ دا وړو چې په قبایلی علاقو کې خزینه یا دا غزې زنانه چې دي اغوی د ووټ اندراج چې دی تر اوسه پورې ډیر کم دی، ستاسو کمیشن یا ستاسو اداره د دغه لپاره څه داسې ګامونه پورته کوي چې دغه کچه د ووټ د اندراج د خزو اوچته شي؟
دا جی دا خبر اصل کې دا سیده چې څنګه تاسو دا پښتنه وکړه دا صرف قبایلی سیمه کې نه ده، لکه دا به اوریدونکو ته ډیره د حیرت خبرې چې ډیرې چې کوم زمونږه سیټل ایریا کې ډیرې مخکې خارونه دي لکه لاهور او کراچي او پینډي، دا به مثالونه زور کوم، دلته هم موږ سره د میل فیمیل ووټرز کې گیپ دی او دا ټول گیپ چې کوم دی دا 1.1 کروڑ گیپ دی. نو الیکشن کمیشن په دې باندې ډیر سیریس دی او دې کې مونږ ډېرې هلې ځلې اوس شروع کوو د دسمبر د کمپین کې چې دې کې به مونږ خلکو ته وایو چې ښځې چې کوم دا 1.1 کروڑ ښځو او د سړو په ووټونو په لیست کې چې کوم فرق دی دغه لپاره زمونږ جنډر وینګ کار کوي او انشاءالله دا گیپ مونږ ټارګټ ایښی دی چې دا مونږ په ټول پاکستان کې سره د قبایلي سیمې 2018 الیکشن نه مخکې دې کمولو. او دې کې مونږ افسوس خبره دا ده چې سیاسي ګوندونو ته چې کوم زمونږ اتل سیاسي ګوندونه دي او کوم چې پارلیمان کې دي ټولو ته مونږ چیف الیکشن کمشنر خط لیکلو چې الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي، نو یو د دوو پارټو نه علاوه مونږ له خپل خط جواب هم چارانه کو.
هارون شنوار صاحب د وایس اف امریکا ډی ور ډیو سره تاسو دغه معلوماتي خبرو شریکولو ډیره مننه.
یو جهان مننه جی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
خبر منو ویدون کابل دون کو د دی ورادیو ټلویزیون خبری خبرونه هم په سوشل بو کې پای تر رسی او د دی خبرونه وروسته به د شپه په خیره خبرونه پیلېږي. د دی خبرونه کوربه به زموږه همکار بیروز خان صاحب او نن ډیر په خوږی موضوع باندې ساسه خبری هم کیږي د خالد اورگزی صاحب چې یو شاعر دی د اخی په یو کتاب باندې چې کتاب نوم یې د ځان او رکیم په دې کتاب باندې بس سره بحث کوي او د د پښتو ژبې شاعري باندې به هم تاسو سره بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او دا غوي سره خپل نظر هم شریک کړئ. د دې خبرونه قربانه زمونه ز شهید
او زنه سر کاکا
تاسو ښه خلو اجازه او تاسو په لوی لاس فاروس هلوړه او آباد اوسئ.